Radio. Radio Azadi. د سهار و بجې شوې. السلام علیکم. نن جمعه د 1499 کال د زمری اسد میاشتې ولسمه او د 2020 زیږدیز کال د اگست و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي اوري چې په څو ساعتونو کې کابل کې د سولې مشورتي لویا جرګه پیلېږي. دغې جرګې ته چمتووالی بشپړ شوی او ګډونوالی ټول رارسېدلي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستۍ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د مشورتي لوی جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او که نه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له یو نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقات په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالر په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شو. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپله رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ کتنه کې وویل چې د ده کمپنۍ په سیمه کې د اوسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او ویې ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پیل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لوی زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. د پاکستان د پلان پراختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به له راتلونکې دوشنبې ورځې د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورټي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالی تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسیده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 20 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په 6مه په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي، لسګونه تری تم دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 300,000 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون نوویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لري شي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا سره هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لانډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. اوري چې کابل کې مشورتي لوی جرګې ته ټوله تابعیا وینول شوی.
د ولایتو څخه د دغه جرګې غړي کابل تر رسیدلې. نن به دغه جرګه رسمان د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا رسمان پیل شي.
د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو رایه ورکړي.
خای زن ضعیف شرطونه پیږدي، اما باور داره چې د 3000 وصل لپاره بندیان خوشی وي. دا به هم خوشی په خصوص د امریکایانو د فشار پایله.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو. نړیوالو رسپانو ته د کتنې ترڅنګ دا هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي لدندې استعفا وکړه. په پام کې دا د سولې مشورتي لویه جرګه په 2 ساعتونو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلام مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي دی چې دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر یې د خوشی کولو واک نه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د افغانستان پلازمینه کابل نن د سولې د مشورتي لویه جرګه کوربه دی. دا درې ورځنۍ لویه جرګه به د هغو شاوخوا 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته سلام مشورې ورکړي چې حکومت یې خطرناک بندیان بولي. د سولې د مشورتي لویه جرګې د عامه اړیکو او مطبوعاتو د کمیټې غړي عنایت ساپی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې د جوړېدو لپاره تیاری بشپړې شوې دي.
د مشورتي لوی جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی او هغه مادګي تدابیر ټول نیول شوی دی. د ولایتو څخه د دغه جرګې غړي کابل تر رسیدلي. نن به دغه جرګه رسمان د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا رسمان پیل شي.
د ښاغلي ساپی په وینا په دې جرګه کې به شاوخوا 3200 کسان ګډون وکړي. ولسمشر اشرف غنی تیره جمعه ویلي و چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې د 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري، نو ځکه د هغو د برخلیک په اړه مشورتي لویه جرګه رابولي. افغان حکومت وایي چې دا 400 بندیان د لویو جرمونو په خاطر په جزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی پرون مخام په ار کې د سولې د مشورتي لوی جرګې له اداري پلاوي سره د کتنې پر مهال وویل چې د نننې لوی جرګې پریکړه لیک باید د سولې مرکچی پلاوي، طالبانو او نړۍ ته واضح پیغامونه ولري. د ارګ د خبر پاڼې لمخې افغان ولسمشر په دې کتنه کې نن د زمري ولسمه نیټه د دې جرګې د جوړېدو ورځ تاریخي او تاریخ جوړونکې ورځ بللې ده. خو طالبانو د سولې د مشورې لویې جرګې د جوړېدو په غبرګون کې ویلي چې دا جرګه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه د سلا مشورو په پلمه رابلل کیږي، خو دوی په دې اړه په خپل بیان کې زیاتوي چې ښایي له دې لویې جرګې د افغانستان د خلکو د هیلو او ارمانونو پر ضد کار واخیستل شي. د نننۍ جرګې د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوي دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې امنیتي کمیسیون په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې د دې غونډې په دریو ورځو کې د کابل او ولایتونو ترمنځ له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
و موریدل چې په پام کې دا نن په کابل کې په یو مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی، یوازې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. د 5000 طالب بندیانو له ډلې د 400 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل دی کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې مشوره ورکړي.
زه فکر کوم بلې د دې لپاره دا جرګه یو اربلم تجربه شوی هغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لویې جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر 2% به کوم تغییرات پکې بنانا نه غشی چې حکومت یا اجنډا لري. زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تایید وي.
بله ستانکزی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم د طالبانو موقف د هغوی پخوانی موقف ده، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غنی حکومت یا قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده، او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم د دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور نور بندیان دي او په شرط پیروان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي. د امریکایانو باندې فشار راوړي، طبیعي طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده، او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. د انتقادونو ته او د مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري.
خو دغه جرګه یوه مشورتي جرګه ده، او زیر نوم سره ډېر زیات مخالفین په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. نن ډېر به خیز ته ویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي. تاسو پوهیږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نشته، او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی. بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل چې سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په ارتباط باید ووایو چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کې د ملي شورا غړي کېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیبه څنګه حقوقي شي چې یو غوره مشورتي ده، بل غوره د ملي شورا غړي پکې راځي. داسې حقوقي پښتنې لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال لاندې راوړي.
استانګزای صاحب، ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړي، او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي. حکومت هم دا غواړي. په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور دا ده چې 5000 نفره بندیان خوشي وي. دا به هم خصوصي په خصوص د امریکایانو د فشار پایله کړي.
سیاسي او حقوقي کارپو نصرالله ستانکزی و چې د لویې جرګې په جوړېدو غږېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم په کابل کې د لوی جرګې په اړه تبصرې کړي دي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن یې کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 400 بندیان خوشی کړي کنه، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړه لیکي چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړه لیکي راغلی دی چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د افغانستان دولت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د دولت زر کسه اسیران خوشی کړي. سره له دې چې دغه شمیرې د دواړو لوریو لخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو 400 بندیانو په ځای چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمی او حق العبدی دوسیه لري، چارواکو نور 400 کسان خوشی کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی لیست سپارلی دی باید خوشی کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو 400 کسانو خوشی کېدل د مذاکراتو د پیل مخې ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو 400 کسانو خوشی کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لوی جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوری ریاست د ویان صدیق صدیقی له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنځشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثرو ولایتونو کابل ته را رسیدلي دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي، خو بل خوا ته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسی جرګې رئیس د لوی جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وایي لویه مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکي او په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیر میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغې بیماری تایید شوي موارد تقریبا 10000 ښودل شوي چې تر 10 میلیونو ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندۍ توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولی شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بې ځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د 20 اوریزو لوبو لومړی مقام بالر دی، او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن پیلېږي. حکومت په دې جرګه کې د هغو 400 طالب بندیان د سرنوشت په اړه ملت ته د سلام مشورې موقع ورکوي چې حکومت یې جنجالي یا مجرمین بولي. افغان حکومت په تیرو 11 کلونو کې 3 نورې مشورتي لویې جرګې ترسره کړې چې لږ تر لږه 2 یې د سولې پروسې اړوندې وې. دیوی نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لویې جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړیدل له نږدې 11 کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمدشاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدی چې له 100 زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او سرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم برای لویه جرګه تسجیل نشده.
په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړه شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړېږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دای باور لري چې په تیرو 11 کلونو کې چې کومې مشورتي لوی جرګې جوړې شوي د اساسي قانون له مواد سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په موخه جوړې شوي دي. دای وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوي دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لویه جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمیر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سولې برنامه تایید کړه، د سولې عالی شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمیر بندیان خوشی سول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 10 د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزي لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9 نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی و او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل و چې د ګډونوالو له 15 ورځني بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 1400 طالبانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو کړدی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزي په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمیر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
د خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو چغر باندې راټول شي. دا د افغانستان پخوانی سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کېږي خبرې اترې وکړي او خپل نظر ته شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لوی جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 111 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکني بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محاکمې په اړه جوړیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له دندې استعفا کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسیو مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلی. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت براین هوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اگست په 6 په یو بیان کې ویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اگست میاشت کې ورسته لدی چې د ټرمپ اداري وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او پینځو نورو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقه پر ایران د نړیوالو لګول شوي بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لری کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هماغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه دې فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې مهال استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگټن پر پلان رایه ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلای مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ترامپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. الیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لړلې وو. پومپیو ویلي چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دندې ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
اوس هم لاند خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د نورم او سټنډرډ د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډېر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. بشیر حبیبزی له عذر نه لیکلی دی وای کور موادان چې اس ام اسونه نشروي. ګلزمان کمالزی له کونړ نه لیکلی دی وای د مشورتي لوی جرګې بحثونه باید په ملی مسائل راوڅرخي. عبدالعزیز غالب له هلمند مرجین لیکلی وای په زرګونو طالب بندیان آزاد شول، هغه جرم نه لري او دا 400 نور چدی دا مجرمین دي. سید علی حسینی هم له هلمند څخه وای لوی جرګه کې طالبان خوش کړي، نو طالبان دي دغه جرګه عزت وکیا او په همدا اورازو کې د اوربند هم اعلان کړی. او د پکتیا سمکنوی نه سمیولا حلیمی تندر لیکلی وای زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده.